السلام علیکم د سهار و بجې شوې زه رضوان مراد مو په دې هیله چې نیکمرغه ورځ ولرئ د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1390 لمریز کال د عقرب 13مه نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر له 9 سره برابره ده. د ډنمارک صدر اعظم وی د افغانستان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د بشپړ امنیتي مسؤلیتونو په ترسره کولو کې تر فشار لاندې وي. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو مهم خبرو خو لومړی د دې سات مهم خبرونه. ټاکل شوی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهمه مرحله کې له دوو ولسوالیو پرته د هرات د ټولو سیمو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. افغان ولسمشر په مالدیف کې د سارک ټولنې په 10مه غونډه کې ګډون کوي او ایران د ملګرو ملتونو دا راپور چې وایي د هیواد د اټومي وسلو په جوړولو کار کړی رد کړی دی. د ډنمارک صدر اعظم وی د 2014 میلادي کال په پای کې کله چې له پلان سره سم نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، افغانان به د امنیتي مسؤلیتونو د ترلاسه کولو په مسأله کې تر فشار لاندې وي. هیلي تورننګ شمیت تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ویستلو په پریکړه ولاړ دی. خو د ډنمارک استخبارات بیا وایي چې له 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه ونه توانېږي چې په یوازې ځان د افغانستان بشپړ امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. افغان مقامات وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې ټاکل شوی چې په 12 ولایتونو کې په ګڼ شمېر سیمو کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته امنیتي چارې انتقال شي. په دې ترڅ کې ویل کېږي چې د هرات ولایت د 15 ولسوالیو له جملې څخه به په 1400 کې امنیتي چارې افغان ځواکونه پر غاړه اخلي. په دې اړه په روانه خبري مجله کې تفصیل واورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې په یو نوي رپورټ کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو پر جوړولو کار کړی او په دې ارتباط یې څېړنې او تجربې هم کړې دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو ویلي لاسته راغلي اطلاعات دا ښیي چې ایران د اټومي انفجاري موادو د پراختیا په ارتباط فعالیتونه ترسره کړي. په راپور کې راغلي د ایران ځینې اټومي فعالیتونه سوله ییز هدف لري، خو د دې هېواد ځینې نور اټومي فعالیتونه په ځانګړې توګه د اټومي وسلې د جوړولو په هدف دي. د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې په رپورټ کې راغلي ممکنه ده چې د تهران دا فعالیتونه تر اوسه هم دوام ولري، خو ایران بیا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ دا رپورټ رد کړی او هغه غیر متوازنه ګڼلی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی ویل دا راپور د سیاسي فشارونو چې اکثره د امریکا له خوا په نتیجه کې خپور شوی.
Has IAEA found after 4,000 inspection mandates
د وی آی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې په خپل څلور زرو تحقیقاتي ماموریتونو کې داسې یو ګرام مواد هم موندلی چې هغه د پوځي چارو لپاره کارول شوی وي؟ آیا دغه ادارې کوم مشکوک څیز موندلی؟ د دې لپاره دا د بوش د ادارې د سناریو په څیر ده چې دا ځل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر لخوا ترسره کیږي. دا یو ډېر خطرناک لوبه ده. زه پر نړیواله ټولنه او هغو هیوادونو باندې چې له سولې سره مینه لري غږ کوم چې د دغو سیزونو مخه ونیسي او دغه شان پروسه چې په حقیقت کې یو خطرناک لوبه ده بند کړي. بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې رپورټ د مطالعې لپاره وخت ته اړتیا ده. راپورونه وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 غړي هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو لپاره د پوره غړیتوب په پیشنهاد سره نه دي سلا شوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي چې د امنیت شورا په دې مسأله کې په دریو برخو وشل شوی ده. لومړی هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو د غړیتوب ملاتړ کوي، دوهم هغه هیوادونه چې د اوس لپاره د فلسطینیانو د دې پیشنهاد ملاتړ نه کوي او په دې اړه خپل رای ورکول ځنډولی دي، او دریم بیا د امنیت د شورا هغه غړي هیوادونه دي چې وایي د فلسطینیانو پیشنهاد د ملګرو ملتونو د غړیتوب لپاره په ټاکل شوې کټګورۍ کې ناراضي او همدې ته په کتنه مخالفت کوي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالک پر متحده ایالاتو چې د اسرائیلو نږدې متحد دی تور پورې کړی چې د امنیت د شورا پر غړو هیوادونو باندې فشار راوستی چې د دې پیشنهاد مخالفت وکړي. نوموړي ویل فلسطینیان په دې اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په سمدستي توګه د رای غوښتنه نه کوي. او د ایتالیا صدر اعظم سلوی برلسکونی د خپل هیواد ولسمشر ته تر هغه وروسته ویلي چې تر هغه وروسته چې د حکومت د اقتصادي ثبات پړه قانون تصویب شي دی به استعفا وکړي. تمه ده چې دا قانون به راتلونکې اونۍ تصویب شي. د برلسکونی حکومت پرون په پارلمان کې عمده رایې وګټلې، خو په پارلمان کې د ټول اکثریت یعنې 314 کرسۍ په ګټلو کې پاتې راغلی. په دې رایې ورکونه کې د ایتالیا د 2010 کال حسابونه چې په اصل کې د حکومت د راتلونکي کال د بودیجې لپاره لا د مخه یو شرط و، د ایتالیا په پارلمان کې چې 613 غړي لري په 308 مثبت رایې تصویب شو. د ایتالیا جمهور رئیس جورجیو ناپولیتانو یو ساعت تر هغې وروسته له برلسکوني سره وکتل چې حکومت یې د اکثریت رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. د سهار 8:15 دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهمه مرحله کې د هرات ولایت په 1316 کې امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کیږي. د اسپانیا دفاع وزیر وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت مخ په کمیدو دی، خو ورته ورپېښ خطر نه کمیږي. د سارک ټولنې په 12مه سرمشریزه کې د افغان ولسمشر ګډون کوي او تمه ده چې په سیمه ییزو مسئلو به پکې خبرې او بحثونه وشي. د طالبانو د مشر ملا عمر د وروستۍ اعلامې په اړه چې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د ملکي وګړو له وژلو ډډه وکړي، د لویدیځو اژانسونو تازه رپورټونه اوري. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د نورو رپورټونو سربېره د ایران د اټومي پروګرام د شخړې له نویو تحولاتو هم خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وپورې په منځنۍ څپه 1206 نوي باندې اوریدل شي. په افغانستان کې د محلي ادارو رئیس وای د هرات له 212 پرته نور ټول ولایت باندې انتقال پروسه کې شامل وي او امنیتي چارې به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په دې اړه لسیمه شرف دین سانګ زیری رپورت لري.
په کابل کې سیمه ایز رسنیو د افغانستان د محلي ادارې د لوی رئیس عبدالخالق فرایی له قوله د هرات 212 شینډن او چشتي شریف ولسوالۍ څخه پرته نور د ټول ولایت په کچه لنډه راتلونکې کې له نړیواله ځواکونو افغان حکومت د امنیتي مسؤلیت د انتقال خبر ورکړی. هغه چې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کړي د هرات امنیتي ډاډمن بللې زیاته کړې ده په هرات سربیره ولس ولایتو کې به پروګرام پلان سره سم پلیسي. هرات 15 ولسوالۍ لري چې په شینډن او چشتي شریف سربیره په دورستیو کې او بي گذره. پختون زرغون او ربا سنگي ولسوالي کې د حکومت د وستواله مخالفینو د حضور او بریدونو خبرونه خبره سول. خو له دې سره سره د هرات امنیه قومندان جنرال سید اغا ساقب د خپل ماموریت لاندې سیمو کې خپل ځواکونه په امنیت لاس بری خي وي په ټول توان به خلکو ته امنیت او تلپاتې سوله راوستلی سي.
او بلی انشاءالله د لوی خدای په نصرت او د خپلو خلکو په زړورتیا او ملګرتیا سره افغان قوتونه دی جوګه دي چې دغه مسؤلیت په غاړه.
په افغانستان کې نړیواله ځواکونو څخه افغان حکومت د انتقال پروسه د روان کال جولای میاشت کې له بامیانو پیل، له نورو وسیمو سره یو ځای د هرات ښار څخه هم ناټو خپل ځواکونه بهر کړه چې پایلو ته په دغه ولایت کې ګڼه خلک خوشحاله دي. کڅه هم دوهم پړاو ته د هرات پولیس هر کلی وای خو ګڼه هرات یو وګړیو د اړوند چارو کارپوهان بیا د افغان نظامی ځواکونو په تجهیز او مسلکي روزنه ټینګار کوي. د نظامی چارو یو کارپو سمنوال غلام رسول:
نظامی قوتونه یعنی قوای مسلح ارګانونه چې د اردوی ملي څخه دي، پولیس ملي څخه دي، امنیت ملي څخه دي، دغه سره کم چی شرایط ایجابوي په هغه رقم باندې دوی شنه دي. دغه سیوی قسم تعلیم و تربیه د تجهیز د لیاسخه د تحریر د لیاسخه دوی هر شي ته همده دي. افغانان خبره داده د سلاح و وسایط او د تجهیزات د غسخه په وسنی شرایط کې هم اکمال سی نه دي، نو کدا په 6 ساعت باندې اکمال سی د دې بلاډې رښتینې نتیجه وي.
و امر دل چې په هرات ولایت کې به په 1316 کې د انتقال په دوهمه مرحله کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو چې په افغانستان کې سرتیری لري ټینګار کوي چې تر 2014 کال پورې به خپل ټول قواوې له افغانستان څخه وباسي. په دې ترڅ کې د ډنمارک صدر اعظم هم وایي چې د دې پروګرام تطبیقول به افغانانو باندې فشار راولي چې د خپل هیواد امنیتي چارې په سمه او بشپړ توګه په خپله غاړه واخلي. خبری مجله اوري. د هسپانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د ناټو ماموریت په کمیدو دی، خو دغه ماموریت ته ورپې خطر لا پر ځای پاتې. په عین حال کې د ننوار کې استخبارات وایي ښایي له 2014 میلادي کال وروسته، کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد جګړه کې خاصو نړیوالو سرتیرو او محاربوي ځواک ته اړتیا ولري. د هسپانیا د دفاع وزیر وایي سره له دې چې افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي، خو بیا هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت له خطر نه ډک دی. کارم چاکن له بادغیس ولایت څخه له خپلې ورځنۍ کتنې وروسته په هرات کې خبریالانو ته وویل، که څه هم چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په کمیدو دی، خو دغه ماموریت ته ورپېښ خطر لا پر ځای پاتې. د هسپانوي رسنیو په وینا چاکن اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به هسپانوي ځواکونه د بادغیس ولایت د دوه ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان قواو ته وسپاري. هسپانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 سرتیری لري او له 2002 میلادي کال راهیسې 98 عسکر د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. بل لور ته د ډنمارک استخباراتو ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته به کله چې نړیوال ځواکونه د افغان سرتیرو د روزنې چارې پر غاړه اخلي، افغان امنیتي ځواکونه به بیا هم د نړیوالو یو اندازه مرستې ته اړتیا ولري. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د ډنمارک د استخباراتو په حواله وایي داسې نخ کاری چې افغان ځواکونه او د دې هیواد سیاسي وضعیت به تر 2014 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه ترسره کړي. د ډنمارک د استخباراتو لخوا په خپره شوې څېړنه کې ویل کیږي چې ښایي افغان ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته له وسلوالو سره د جګړې لپاره روزونکو محاربوي او د ځانګړو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا ولري. د افغان دولت او نړیوالو متحدانو د موافقې پر اساس د 2014 میلادي کال په پای کې باید د افغانستان د ټولو سیمو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي، او له هغې وروسته به د پاتې کېدونکو نړیوالو ځواکونو ماموریت روزنیزه بڼه غوره کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د طالبانو مشر ملا عمر د تیر جمعې په ورځ د اختر په مناسبت یو اعلامیه خپره کړې وه او په خپلو ملاتړو یې غږ کړی چې ملکی خلکو ته د مرګ ژوبله نه اړوي او د خلکو له ځورولو او کړولو څخه باید ډډه وکړي. د طالبانو د مشر د دې اعلامیې په اړه رویټرز خبري اژانس یو رپورټ برابر کړی چې له جانقا علي کوزي څخه اورو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو مشر ملا عمر په ډېر جدیت سره د ملکی خلکو مرګ ژوبلې ته پام اړولی، خو خبره دا ده چې عادي وسلوال به د ده د اعلامیې څومره خیال وساتي. د ملا عمر له بیان یا فرمان څخه دوې ورځې وروسته یو ځان وژونکي د افغانستان په شمال کې د اختر له لمانځه وروسته ځان والوزوه او اووه تنه ملکیان یې ووژل. هر سړی په دې پوهیږي چې د ملا عمر بیان په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د سمدستي بندېدو زیری نه دی او خبرې او عمل زیات توپیر لري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت ویان گاوین سنډول وایي د شمال حمله د طالبانو د کرګړن عمل بیلګه ده. دوی په خوله یو څه وایي خو په عمل کې نور څه کوي. طالبان له یوې خوا د ملکی خلکو د نه وژلو خبرې کوي، خو له بلې خوا په مسجدونو کې ځان وژونکي حملې کوي. د سنډول په وینا طالبان له پورته نیولې تر ښکته سړي پورې ټول په قصدي ډول ملکیان وژني او حملې په خپله خبرې کوي. رویټرز لیکي د 2011 کال په لومړیو کې د ملکی خلکو تلفات د بل هر وخت په پرتله زیات ول، او د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس د 2011 کال په لومړیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې د تیر کال په پرتله په 30% زیاتې شوې دي. د یک شنبه د ورځې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت تر اوسه طالبانو په غاړه نه دی اخیستی، خو د کورنیو چارو وزارت یې په طالبانو شک کوي. له دې حملې څخه لس ورځې مخکې په کابل کې د موټر بم په چاودنه کې درې تنه افغان ملکیان او 15 بهرنیان وژل شوي ول. په کابل کې د ناتو په مشرۍ آیساف ځواک یو ویاند وایي د دوی خپل معلومات او ارقام ښیي چې په افغانستان کې د وژل شوو ملکیانو په سلو کې اتیا د طالبانو او نورو وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. آیساف وایي ملا عمر ممکن درک کړي وي چې افغانان پوه شوي چې طالبان په ډېرې بېرحمۍ سره ملکي خلک وژني او په خپلو حملو کې د ښځو، کوچنیانو او بېګناه خلکو خیال نه ساتي. ملګرو ملتونو د سپتمبر میاشت کې په یو راپور کې لیکلي ول په افغانستان کې د جون او اګست میاشتو ترمنځ 1,841 ملکیان وژل شوي چې د دې کسانو په سلو کې 12 یعنی 202 تنه د افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو یا عملیاتو کې او پاتې د طالبانو او نورو وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. زیات شمېر کسان د ائتلافي ځواکونو په هوایي حملو کې هم وژل کیږي. د افغانستان د چړونکو د شبکې کارپوه کیټ کلارک وایي د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملا عمر دا بیان د اهمیت وړ دی. که څه هم چې د ډیرو په فکر دا د طالبانو د تبلیغ یوه برخه ده، خو موږ باید ورته یوازې له دې زاویې څخه ونه ګورو. ایساف وای که څه هم چې د طالبانو مشران غواړي په حملو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله راکمه کړي، خو دوی په ځان وژونکو او یا هم هغو کسانو چې حملې تنظیموي پوره واک نه لري. د طالبانو د قماندې سیستم منظم نه دی او دا د دوی پوره کمزوري ده.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. ویل کیږي چې په د انتقال په دوهمه پروسه کې به د افغانستان په ولس ولایتونو کې په ګڼ شمېر سیمو کې له نړیوالو ځواکونو څخه امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دغه راز ولسمشر حامد کرزی به په مالدیف کې د سارک یا جنوبي اسیا د هیوادونو د همکارۍ په ولسمه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر وضعیت او په سیمه کې د روانه حالات په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې په نوي رپورټ کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو پر جوړولو کار کړی، خو ایران دا رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې خپور شوی. راپورونه وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو لپاره د پوره غړیتوب په پیشنهاد سره نه دي سلا شوي. د ایتالیا صدر اعظم برلسکونی د خپل هیواد ولسمشر ته ویلي تر هغې وروسته چې د حکومت د اقتصادي ثبات په اړه قانون تصویب شي دی به استعفا وکړي. راپورونه وایي د بوسنیا پولیسو په دې وروستیو کې په سراییوو کې د امریکا پر سفارت د حملې په ارتباط د پلاټونو په ترڅ کې حملې کړي او یو مشکوک کس یې نیولی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوریدا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څخه تبصرې خبرې کړې دي. د ځینو مقالو مهمې برخې له جناقه علي ګوزي څخه اورو.
واشنگتن ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې اوباما له ترورستانو سره په خبرو وخت ځای کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د افغانستان د پارلمان یوه ډله وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له حقاني شبکې سره چې مرکز یې په پاکستان کې دی د سولې په هلو ځلو خپل وخت ضایع کوي. امریکایي چارواکو د حقانی ترورستي ډله په افغانستان کې د امریکایانو په وژنو او په کابل کې د متحده ایالاتو پر سفارت باندې په حملې هم تورن کړی ده. ورسپونه د افغانستان د پارلمان د وکیلانو د ډلې لخوا لیکي له حقانی شبکې سره د خبرو پر ځای واشنگتن باید د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI فشارونه زیات کړي چې له دغه شبکې سره اړیکې وشلوي او د دغه کار لپاره باید اسلام آباد ته د امریکا د میلیونونو ډالرو مرستې بندې شي او د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو امن ځایونه هم باید له منځه یوړل شي. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان د پارلمان یوه لس کسیزه ډله په واشنگتن کې ده او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او دغه راز د کانګرس له غړو سره لیدکاته کوي. ورسپونه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د کانګرس اجتماعي غونډې ته د خبرو پر مهال د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې له هغې پالیسۍ څخه دفاع وکړه چې وایي له ترورستانو سره د معاملو په جریان کې باید جګړه، خبرې او رغاونه وشي. خو د افغانستان د پارلمان د وکیلانو ډله د متحده ایالاتو په دې پالیسۍ خوښه نه ده. د وکیلانو د ډلې یو تن عبدالرحیم ایوبی واشنگتن ټایمز رسپانې ته ویلي امریکایي چارواکي باید له حقاني شبکې سره خبرې بندې کړي. خبره پای سای کې ده دا اداره د حقاني شبکه کنټرولوي او کله چې دغه شبکې وسلوال په افغانستان کې ټپیان شي نو پاکستانی ډاکټران یې درملنه کوي. د حقاني شبکه هسې په نامه شبکه ده. ټوله خبره د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارې ISI کې ده. انګلستان چاپ ګارډین رسپانې په وروستیو ګڼه کې په هلمند کې د انګلیز ځواکونو د ونډې په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي انګلیز ځواکونه به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل ټول محاربوي عملیات پای ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو کمولو امر کړی، خو تر اوسه امریکایي او انګلیسي ځواکونو د 2014 او 2014 کلونو لپاره د عسکرو د ایستلو په پلان هیڅ کار نه دی کړی. ورسپونه زیاتوي له 2014 کال وروسته به یو لږ شمېر انګلیسي پوځیان په کابل کې ځای پر ځای وي او له افغانانو سره به د پوځي افسرانو د روزنې د اکاډمۍ په چارو کې مرسته کوي. انګلیسي ځواکونه به له 2014 کال وروسته په هلمند ولایت کې رسمي حضور ونه لري. په دې ولایت کې شاوخوا 400 ملکي او پوځي انګلیسان وژل شوي دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو کولی شئ چې د افغانستان او سیمې مهم خبرونه د ازادي راډیو مطالب او دغه راز مهم رپورټونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com باندې هم ولولئ او همې واورئ. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د سرک د ټولنې په ولسمه غونډه کې چې په مالیف کې جوړیږي ګډون وکړي. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د دې غونډې اجنډا تر ډیره له سیمهییزې همکارۍ سره تړلې ده. د ولسمشر یو وین حامد علمی ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې افغان ولسمشر به د غونډې په څنډه کې د سارک د غړو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا غونډې هم ولري. دا غونډه د نومبر په لسم او یولسم جوړیږي. له حامد علمی سره دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حامد مومن کړې ده.
علمی صاحب محترم، کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی، ټاکل شوی چې افغان ولسمشر په مالدیف کې د سارک د سیمایزو همکاریو د سازمان په غونډه کې برخه واخلي، که تاسو دا ووایئ چې په دې غونډه کې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او د افغان حکومت ځانګړی اجنډا څه ده؟
بهتره معلومه ده چې سارک د جنوب آسیا د منطقې یوه کنفرانس دی چې د همسادی و همکاري او نورو اړیکو هر کال کې جوړیږي. په یادو هېوادونو کې چې افغانستان د 2015 نه تر اوسه دغوی وضعیت حاصل کړی دی، او دا څلورم ځل دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جهادماب جمهور رئیس پرېګدین کوي. په دې کې د مختلف موضوعاتو باندې بحث کوي، چې دا موضوعاتو هم اقتصادي همکاري ده چې څنګه موږ د یو بل تجربې استفاده کوو، څنګه موږ کولای شو چې د اقتصاد باره کې، امنیت په باره کې، څنګه موږ کولای شو چې د خپل ژوند د افغانستان د ژوند او د نورو منطقو ژوند د ښه والي په باره کې خبرې کړو، په اقلیم په باره کې هم، د حال و احوال په باره کې هم خبرې کېږي، او د ترانزیت او د استفادې نه هم په دې مسله کې په دې کنفرانس کې ویناوې کېږي او په دې موضوعاتو کې باندې خبرې کېږي.
مننه علمی صاحب، دا کنفرانس تقریبا د استانبول د کنفرانس نه وروسته جوړیږي. آیا فکر کوئ چې د استانبول د غونډې په نتایجو به هم په دې کنفرانس کې بحث وشي؟ سو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښ لپاره د جنوبي اسیا د هیوادونو لا زیاته همکاري را جلب کړی شي؟
د سارک په کنفرانس کې ټول مهمه څنګه اقتصادي همکاري سره خبرې کېږي، په دې باره کې خبرې کېږي. نو کېدای شي د افغانستان په باره کې د استانبول کومغونډه شي په باره کې خبرې کېږي. خو د سارک کنفرانس به تر څنګ افغانستان د اسلامي جمهوري جهادماب جمهور رئیس د سارک د مشرانو سره هم ملاقاتونه چې په دې کې د هند صدراعظم سره، د نیپال صدراعظم، د بنګلادیش صدراعظم سره هم خبرې کېږي، او نورو وروسته هم سبا بل څه معلومه چې نور کوم هېوادونه چې کېدنې کوي د هغوی هم
دا کانفرنس دقیقا کله پیلیږي او د څو ورځو لپاره به وي؟
دا کانفرنس په مالدیف کې پیلیږي، د نومبر لسمه او لسمه ورځ کې په مالدیف کې دی. خو مهمه موضوع هغه همغه لسمه ورځ د نومبر لسمه ده چې په مالدیف کې جوړیږي، او په دې کې د افغانستان یو آیت کدوم کوي او خپل نظریات، خپل پیشنهادات غونډه کدوال ته وړاندې کوي.
په خپل افغان ولسمشر کومه ځانګړې اجنډا لري د غونډې لپاره چې وړاندې کړي؟
په تېرو کلونو کې مهم اجنډا دا و چې موږ څنګه کولی شو د یو بل ظرفیتونه استفاده کوو، څنګه کولی شو د یو بل تجربه استفاده کوو، څنګه کولی شو چې موږ د منطقې په اقتصادي پروژو کې یو بل سره همکاري ولرو، څنګه کولی شو د لارو نه استفاده کوو، د موږ څنګه کولی شو منطقې کې چې کوم مشکلات دی، چې مشکل له فقر، بیکاري، بېروزګاري او د آب و هوا عمده مسایل دی، چې موږ څنګه کولی شو دا چالشونه سره چې دا مشکلات چې دی موږ څنګه کولی شو مقابله کولی شو، او څنګه د همکاري او زمینه په کوم ځای دی. تاسو به تر نوې چې په اقتصادي ساحه کې موږ دې کولی شو د دې حل لوبه ولرو، ځکه چې موږ د سارک هېوادونه او د منځنۍ آسیا هېوادونه په شاله کې واقع یو، او موږ دا پېشنهادونه کولی شو څنګه د افغانستان د لارې نه، د افغانستان د امنیت نه، د افغانستان د اقتصاده، د افغانستان ظرفیت استفاده وشي.
د ولسمشر یو وین حامد علمی چې د سارک په ولسمه غونډه کې چې په مالدیف کې جوړیږي د ولسمشر کرزی د ګډون او د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکول. په دې غونډه کې ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د پاکستان د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي او په سیمه کې د روانو حالاتو په باب ورسره وغږیږي. په همدې ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان د سولې پروسه او د بیارغونې بهیر باید د نړیوالې ټولنې په پوره مرسته او بېطرفۍ او په بېطرفه توګه ترسره شي. یوسف رضا ګیلانی دا څرګندونه د شنګای د همکاري سازمان په غونډه کې چې هغه د نړیوالې ټولنې په همکاري هم پکې تاکید کړی دی کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د جګړې د حل لپاره لازمه ده چې د دې هیواد له ټولو وګړو سره له دې څخه په صرف نظر چې په کوم قوم، کومې ایډیالوژۍ او کومې سیاسي ډلې پورې تړلې خبرې وشي. یوسف رضا ګیلانی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې د شنګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو غونډې ته وکړې. د پاکستان صدر اعظم ویل د نړیوالې ټولنې په مرسته هغه د افغانستان د روانې جګړې حل ته خوشبینه ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د نوموړي په حواله ویلي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت تقاضا دا ده چې باید ټول د دې هیواد ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی ولري. یوسف رضا ګیلانی ویلي پاکستان به د افغانستان د ثبات په هلو ځلو کې خپلو مرستو ته او په دې هیواد کې دروغ جوړې او بیرغونې له پروسې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې دې ته په کتنې سره چې امنیت او پرمختګ د سیمې لپاره مهمې مسئلې دي، د افغانستان د سولې او بیارغونې پروسه او د دې هیواد د سیاسي جوړښت بیا احیا کول باید په بېطرفه توګه ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د افغانستان د ثبات لپاره د خپل هیواد د همکارۍ خبره کوي چې کابل او واشنگتن دغه هیواد په وار وار تورن کړی چې د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي او هغوی ته په خپله خاوره خوندي پناهګاوې برابروي. افغان حکومت او د متحده ایالاتو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي مشرانو ویلي د پاکستان جاسوسي اداره یا ISI له حقاني شبکې څخه چې په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو خونړي بریدونه کوي ملاتړ کوي، خو پاکستانی چارواکي بیا دردوي او وایي چې دا هیواد د تروریزم ضد جګړې ته متحد دی او په دې برخه کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. او اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه رپورټ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستی رپورټ دا څرګندوي چې تهران د اټومي وسلې پر جوړولو کار پیل کړی دی، خو په عین حال کې تهران بیا دا رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا رپورټ د امریکا د فشارونو په نتیجه کې خپور شوی. په لویدیځ خبر اجانسونو کې په دې اړه معلومات خپره شوي چې جزئیات یې له فرید هوډ سیفی اورو.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې په یو نوي راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلې پر جوړولو کار کړی او په دې ارتباطي څېړنې او تجربې هم کړې دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو ویلي لسترغلي اطلاعات د خي چې ایران د اټومي انفجاري موادو د پراختیا په ارتباط فعالیتونه ترسره کړي دي. په راپور کې راغلي د ایران ځینې اټومي فعالیتونه سولهیز هدف لري، خو د دې هیواد ځینې نور اټومي فعالیتونه په ځانګړې توګه د اټومي وسلې د جوړولو په هدف ترسره کیږي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې په راپور کې راغلي ممکن ده چې د تهران د فعالیتونه تر اوسه هم جریان ولري. تر دې خبرو لا د مخه د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یو امریکایي لاسپوڅی وباله. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د دولتي ټلویزیون لاري وینا کوله ویل د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر هغه کاغذونه اخلي چې د امریکایي چارواکو لخوا د تور کول کیږي.
من متاسفم چې یه آدمی رو گذاشتن بالا سر این آژانس که هیچ
اختیاری. ایران ولسمشر وایي زه متاسف یم چې د سیو څوکي د اټومي ادارې د مشر په توګه کېنولې چې لزانه هیڅ کوم اختیار نه لري، حتی د اټومي انرژي د ادارې قوانين تر پښو لاندې کوي. امریکایانو څو پاڼې په لاس ورکړي او دا هم هر کله خبرې کوي. نو راشه یو راپور د امریکا په اړه خپور کړه، د امریکا د دوستانو په اړه ریپورت خپور کړه. احمدی نژاد بیا د ایران د ادعا تکرار کړه چې دا هیواد د اټومي وسلو په جوړولو کې ښکیل نه دی او زیاته کړه دا کار به د اټومي سولهیزو فعالیتونو له چوکاټه بهر نشي. بلخوا د دې راپور خپرېدو روسیه هم قهرجنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه خبره کړې چې پکې راغلي د دې راپور خپرېدل به تهران او د نړۍ د ځواکمنو قدرتونو ترمنځ اړیکې لا خراب کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې راپور د مطالعې لپاره ډیر وخت اړتیا ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ویکتوریا نولند په دې اړه سمدستي د کومې تبصرې لکولو ډډه وکړه، خو د سپینې ماڼۍ وایاند جی کارني لا د مخه ویلی وو لا هم د ایران د اټومي پروګرامونو پر ضد د عملیاتو امکانات شته. کارني زیاته کړه خو له دې سره سره بیا هم واشنگتن هڅه کوي چې پر ایران خپل ډیپلوماتیک فشار ته ادامه ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایلن جوپی موړ مورز وویل چې پاریس د ایران اټومي پروګرام ته ډیر اندېښنه لري، خو د ایران پر ضد له عملیاتو سره مخالفت کوي.
ام میم هې د فرات ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکي مونږ د فرات ولایت د خاک سفید ولسوالۍ اوسیدونکو ډېرې امنیتي ستونزې لرو. طالبان خلک ډېر زوروي، په لارو کې مینونه ږدي، لارې بندوي، خلک نیسي، اکثره وخت د ولسوالۍ نه تر ولایت پورې لارې بندوي. نو مونږ هیله لرو چې د ملي اردو سرتیري د ولسوالۍ نه تر ولایت پورې د لارې امنیت ونیسي، ځکه چې پولیس ټول غلي او موتاد کسان دي. ذکر الله د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې وایي چې موږ د معرف وزیر څخه دا هیله کوو چې په مرورې کې یوازې دوه مکتبونه دي او ماشومان ډیر دي، باید نور مکتبونه هم ورغول شي تر څو زموږ ستونزه حل شي. دغه راز حیات الله د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل پیغام کې د لوی اختر مبارکي ورکوي او د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ په یووالي ټینګار کوي.